مشال رادیو ده وخت د مازیګر 15 بجې سو نن د جمعې ورځ او د 2014 میلادي کال د مې 14 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په ورستی خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې په بنو کې د چاودنی له شمالي وزیرستان د ګرزبندیز لری کول د پولیو کمپاین په اړه د وزیر اعظم نواز شریف نوي احکامات او د لادرکه کسانو د خپلوانو د غشتنې سربیره د روان خبرونه په جریان کې تاسو د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه هم راپور لرو خپل مړي سر کې به شاهین بنیري ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
ستړي مشه ده یو مهم خبرونه په بنو خار کې نن غرمه د بمی شودنې په نتیجه کې د دریو پولیسو په ګډون اته کسان جوړ شوې دي په شمالي وزیرستان کې چارواکو تر اته ورځو وروسته ګرزبندیز ختم کړی دی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ګوزن رنز مخنیوي لپاره د پوسټ تر سار لاندې کمپاین وشي دا خبرونه تفصیل په بنو خار کې نن غرمه د یوې بمی چودنې په نتیجه کې د دریو پولیسو په ګډون اته کسان جوړ شوې دي چارواکي وایي چودیدونکو توکي په یو موټر سایکل کې ځای په ځای کړی شو د پولیسو یو افسر ثناء الله خان مشال ریډیو ته د پیښې تفصیلات سره ورکړه
موٹر سائیکل لاڑو چیک چی آئی ڈی فٹ سو ادا امین خان اڈیشنل ایس ایچ او سٹی سرا دے نفری گشت باندھے نو ایک تدا پتر لگی جدا لاور سے موٹر سائیکل دا نو دے اول کوئی مالک پوچھتا ہو ایک نباد موٹر سائیکل تو دے سو دا ریموٹ ڈیوائس ہو نو دے سے بلاسٹ ہو سا وہ سی کہ چی امین خان زخمی دا ان شاء اللہ بچتا دے کے چی دو نور پہن دی یو دے لیویز والا اور بیجی کا سن اور سویلین دی اللہ کرم کرے دا ان شاء اللہ اس مزید سرچ کے او ان شاء الله ڈیورنگ انویسٹیگیشن په پته ولګیږي دا څه صورت
دی د دې وړاندې هم په بنو کې په امنیتي ځواکونو او پولیسو یو شمېر ترهګر بریدونه شوي دي د دې پیښې پړه لا چا نه ده منلې په شمالي وزیرستان کې چارواکو تر اته ورځو وروسته نن ګرزبندیز ختم کړی دی دا اعلان نن د وزیرستان جرګې او د پولیټیکل انتظامیې ترمنځ تر غونډې وروسته شوی دی د سیمې اوسیدونکو وایي که څه هم دوی اوس تګ راتګ کولی شي خو په سیمه کې د خوړو کمښت او حکومت دی د دوی سیمو ته د خوړو رسوونکو ګاډو ته اسانتیاوې ورکړي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی د ګوزن رنز مخنیوي لپاره د پوسټ تر سار لاندې کمپاین وشي دا خبره نوموړي تیر ورځ د کابینې د غونډې په وخت کړې ده د پاکستان دولتي خبری اجانس ای پی پی ویلی دی نواز شریف ویل د پولیو واکسینی ډلو ساتنه دی پوځو کې د زیاته کړه چې د ګوزن ناروغۍ ضد څاڅکو په اړه د ناسمو نظرونو ختمولو لپاره به اشتهاري کمپاین هم پیل کړي د پاکستان حکومت د ګوزن ناروغۍ ضد ګامونه پر داسې وخت اخیستي دي چې د دې ناروغۍ خپرېدو له ویرې پر پاکستاني وګړو نړیوال سفري بندیزونه لګول شوي دي د باچا خان د پوهنتون د رهبرۍ پلاوی لخوا د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي ته د ستاینې لوحا ورکړل شوې ده په هغه مراسمو کې چې نن غرمه په همدې مناسبت په ارګ کې پرځای شو د باچا خان د پوهنتون رئیس ډاکټر فضل رحیم مروت په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د جمهور رئیس حامد کرزي د غوره خدمتونو څخه یادونه وکړه او د هغه د دغو خدمتونو د قدردانۍ په خاطر د باچا خان د پوهنتون د رهبرۍ پلاوی استادانو او محصلینو په استازیتوب د ستاین د غلوه هغه ته ورکړله د یادونه وردا چې د باچا خان د پوندون رئیس ډاکټر فضل رحیم مروت او د دملګری پلاوی د پښتو ژبې د ستر شاعر عبدالغنی خان د زیږیدنې د سلمی کلیزې د لمانځنې په دورزنی علمي سیمینار کې د ګډون لپاره کابل ته ورغلی وو په خبر کې د خیبر پښتونخوا ینګ ډاکټرز اسوسییشن یا د ځوانانو ډاکټرانو تنظیم د خپل غوښتنو په حق کې د نو خوړلو احتجاجي کیمپ لګولې دی دوی غوښتنې لري چې خیبر پښتونخوا حکومت دی د ډاکټرانو لپاره سرویس سټرکچر او د صوبې د غریبانو لپاره دی د مفت علاج اسانتیاوې ورکړي ډاکټران وایي چې تر خپل غوښتنو پوره کېدو پورې به دغه کیمپ کې ناستې ته دوام ورکړي یاد دی چې تېر کال د ستمبر په میاشت کې هم ینګ ډاکټرز اسوسییشن په خبر خار کې دغه هړتالی کیمپ لګولی وو او دغه وخت د صحت وزیر دریو میاشتو کې دوی لپاره د سرویس سټرکچر جوړولو ژمنه کړې وه خو ډاکټران تر دې دمه وایي چې دوی د سرویس سټرکچر څخه محروم دي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د امریکا پوځ د افغانستان د بګرام له زندانه لس پاکستانیان خوشي کړي د دې بندیانو مدافع وکیلانو تېره ورځ رویټرز خبري ایجنس ته ویلي دي بندیان تر کلونو بېله مقدمې د بګرام په زندان کې وو د لنډه معلومات چې د لس پاکستانیان کړه له زندان خوشی کړی شوی دی او دا مهال چرته دی د پاکستان حکومت هم په دې اړه لسنه دی ویلي د افغانستان د ولسمشرۍ دوه مخکښو نوماندانو د انتخاباتو وروستۍ نتیجې منلې دي. عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی تېره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چمتو دي چې د ټاکنو په دویم پړاو کې ګډون وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن تېره ورځ د اپریل 15 د ټاکنو وروستیو نتیجو اعلان په وخت وویل هیڅ کاندید له 50% زیاتې رایې نه دي ترلاسه کړې. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي دي د ترهګرۍ یوه پیښه هم د امریکا قوت او روحیه نشي کمزوري کولی. دا خبره نوموړي تېره ورځ د سپتمبر 11 د حملو په یاد د یو میوزیم پرانستو په وخت کړې ده. دا میوزیم په نیویارک کې هغه ځای جوړ شوی دی چې پکې تر بریدونو وړاندې د نړیوالې سوداګرۍ مرکز ودانۍ وي. اوباما د هغه سړیو او ښځو او د هغه کسانو ستاینه وکړه چې په حمله کې د نورو ژوند وساتو او د خپل ژوند قرباني ورکړه. د سپتمبر د 11 په بریدونو کې شاوخوا 3000 کسان وژل شوي. میوزیم به د روانې میاشتې له 20 نیټې ټول ولس ته پرانستل شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر روسیې ټینګار کړی دی چې په یوکرین کې د راتلونکو انتخاباتو کې مداخله نه کوي. نوموړي تېره ورځ په لندن کې د ملګرو اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د غونډې په وخت خبرداری ورکړ چې ماسکو د لا نورو مشخصو اقتصادي بندیزونو له خطر سره مخ ده. ده وویل روسیې ته پیغام دی چې یوکرین انتخاباتو ته پرېږدي. کیری وویل دی او د اروپایي سیالان سره شول چې که کرملن روانه میاشت د یوکرین ولسمشریزو انتخاباتو د ګډوډولو هڅه وکړه نو پر روسیې به بندیزونه ولګول شي. دغه د مشال ریډیو د دیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دوغ راپورونو تفصیل اوریدای شئ. په بنو کې د بمی چاودنې له کبله د درو پولیس سرتیرو په ګډون اته تنه ژوبل شول. یو عیني شاهد پډیال په دې اړه مشال رادیو ته وایي
دا زه موټر سایکل لوړو چې دراش ټوله خلک تراب کړ یو خوف هراس یو شي چې دا موټر سایکل شي چې نه راتره نه نو ټوله خلک دې کنه بند کړ ټول لوړل.
په شمالي وزیرستان کې اته ورځې وروسته ګرځ بندیز لري کړل سو خو اوس ځای ولسه غشتنې لري.
مزا دا اپیل کی تنظیمیا تا چې د مولینا نظر کې ار خلوصي یو تکلیف تا د خوراکي شي نظر کې نظر ار ورسي.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي د ګوزان رانس د مخنیوي لپاره دي د پاوست تر څارنې لاندې کمپاین وسی. بلخوا په افغانستان کې د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د امنیتي کمیشن مشر وای چې افغانان دي په راتلونکو انتخاباتو کې په ډاډه زړه رائے وکړي.
موږ به دا زمینه ورته مساعده کړو چې دوی په دا دور کې هم په پراخ اندازه باندې ګډون وکړي.
په روان خبرونه کې د سیمې په اړه نور راپورونه هم درته لرو له مشال رادیو سره. زموږ شغل مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. راځو خپل لومړی راپور ته. د خبر پرستون خوا په بنو کې پولیس وایي چې نن د جمعې په ورځ غرمه مهال په موټر سایکل کې لښودل سو باروتو په چاودنه کې د درو پولیس سرتیرو په ګډون اته تنه ژوبل سوي دي. پولیس وایي په چاودنه کې نږدې 15 کیلوګرامه باروت کارول سوي دي. تر اوسه چا د دې برید پړه نه ده منلې. په دې اړه نور حال سیمې د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د پولیسو په وینا نن غرمې بنو ښار کې په بامی چاودنه کې د درې پولیسو په ګډون اته کسان ژوبل شوي چې پکې د بنو پولیسو اډیشنل ایس ایچ او هم شامل دي. پولیس وایي بم په یو موټر سایکل کې بنو ښار ریلوی روډ باندې نصب شوی وو. ډی ایس پی ثنا الله خان مشال ریډیو ته وویل د درې پولیسو په ګډون اته کسان په دغه چاودنه کې ژوبل شوي. دوی وویل پلټنې کوي خو لا معلومه نه ده چه هدف یې سو.
دو دلتا موټر سایکل لاړو چې هغه چې آی ډی افیکس وې وا د امین خان ریسنس شو سټی سره د نفرې په غشت باندې نو یخت دا پترګی دا لاور سره موټر سایکل دا نو دې اول خو مالک ورسته هغه نه باندې موټر سایکل ته ورغل دي سو دا ریموټ ډیوایس وو نو دې سی بلاست وو سم اوس یې چې امین خان زخمی دا ان شاء الله بچتا دغه چې دوه نور سپین دي یو د لویزوال او بنزیکا سنور سویلین دي.
یو یې نشایې د عظمت الله مشال ریډیو ته د پیښې حال داسې بیان کو.
میش په مقابل دا ولیدل چې دا زه موټر سایکل لوړو بیا امین خان دا موټر سایکل تر رسید او چې درش ټوله خلک تراب کو یو خوف و حراس یو شي چې دا موټر سایکل شي چې نه راتره نه نو ټوله خلک د کننه بند کړ ټول لوړل.
بم ډیسپوزل سکواډ د وینا تر مخه په دغه موټر سایکل کې نصب کړی شوی بم کې 15 کیلوګرامه پورې بارودی مواد کارول شوی ول او د دوی په وینا زیات تاوان یې ځکه نه دی اړولې چې دغه مهال ګڼه ګوڼه نه وه او د سکولونو ماشومانو لا چوټي نه وه شوې. د دغه چاودنې پړه لا هم چا نه ده منلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس زه د شمالي وزیرستان پر لور. په شمالي وزیرستان کې چارواکو تر 8 ورځو وروسته نن ګرځبندي ختم کړی دی. دا اعلان نن د وزیرستان جرګې او د پولیټیکل انتظامیه ترمنځ تر غونډې وروسته سوی دی، خو سم ځای ولسوایي چې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال یو ځل بیا عمر دراز وزیر راکوي.
دغه ګرځبندیز وروسته لاغه ختم شو چې نن سهار د ګرین وزیرستان جرګې مشرانو چې پکې د جرګې مشر ملک جان فراز، ملک رئیس خان او مولوی احمد الله په شمول نور مشران شامل ول. پولیټیکل انتظامیه او امنیتی ځواکونو 7 ډیو سره جرګه وکړه. د جرګې مشرانو په وینا انتظامیه سره مذاکرات کامیاب شوي او ټولې لارې، بازارونه، صحت مرکزونه، تعلیمي ادارې خلاصې شوې. خود سیم خلقوائی پر لپس 8 ورځو پورے پا کورونو کے بند ول. چنان پا بازارونو کے دا خوراکی تو کو کمخ دے زکا چے دا بہر نہ لا ہم خوراکی سامانونا سیمتا ندی راغلی. دا گرین وزیرستان امن جرگے پخوانے مشر گل رمضان مشال ریڈیو تاوے گرین وزیرستان جرگے مشرانو انتظامی سرا مذاکرات کامیاب شول او د خلکو پر ګرځېدو بندیز ختم شو.
گرین جرګې او د پولیټیکل انتظامیه او د 7 ډیو په مانځ کې کامیاب مذاکرات وشول او بار بار مشورونه په کوشش شوي په رابطه کښې دا د کوم مشکلات چې کومه د نن حل شول او د کامیاب مذاکرات نه وروسته د کرفیو ختم شوه. زه به ذات خصوصا د مشال ریډیو انتهایي شکریا ادا کوم چې د میډ د کوم اوز او د کوم پریود دا یې په میډیا باندې چک کرفیو ختم شوه. خو د کوم څه نه مشکلات دا دي چې خوراکي مواد
د شمالی وزیرستان لری پرتا سیما د تاخیل اوسیدون کې عمران خان مشال ریډیو ته وی اته ورځې پس شمالی وزیرستان کې کرفیو ختم شوا چې خلک نن په آزاد تګ را تګ باندې خوشاله دي. خود دوی په وینا لا هم د خوراکي سیزونو د کمخ سره مخ دي.
نو سبزی سا او مکمل دي کنه کنه دونه ملوي دي او نو د کای په لحاظ باندې به مورونه ته ډیر د خاصه ایمرجنسي دو بوته او تبرز دل زخمیون وي او تبرز بادا کار به کما کولاو سوا د خاصه گیټینا باندې سختي دو سماینه نه دي رسدلې چې کمه دونه برسوي وي د مکمل دم سوي دي چې نه مکمل می دا اپیل کی تنظیمات چې د مولینا زر کې ارخلوسی یو تکلیف ته خوراکي شي نظر کې نظر اورور.
پولیٹیکل انتظامیہ مشال ریڈیو تاوے گرینڈ جرگا پولیٹیکل انتظامیہ او 7 ډیو یعنی امنیتی ځواکونو مشرانو ترمنز کامیاب جرگا وشوا او دا 8 ورځو نه لګول شوی کرفیو ختمولو اعلان کوي. یاد دیوی چې د 13 اونۍ 5 شنبې یا جمعرات په ورځ شمالی وزیرستان غلام خان کې سړک غاړې سره بامی چاودنه شوې وه چې پکې 9 سرتیری وژل شوي ول. دا هغې وروسته امنیاتي ځواکونو په ټول شمالی وزیرستان کې کرفیو یا ګرځبندیز لګولی و چې تر 8 ورځو پورې یې دوام ولرلو. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی د ګوزان رانز د مخنیوي لپاره دی د پوز تر څار لاندې کمپاین وسی. دا خبره نوموړي تېر ورځ د کابینې د غونډې پر وخت وکړه. د پاکستان حکومتي خبري اژانس ای پی پی وای نواز شریف ویل د پولیو واکسینې ډلو ساتنه دی پوز وکړي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال راډیو خبریال ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز مازیګر د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې وزیر اعظم سیکرټریټ اسلام آباد کې د کابینې غونډه وشوه چې پکې د بجټ تجویزونو سره سره د پولیو په صورتحال هم غور شو. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي وزیر اعظم نواز شریف د پولیو ډلو د حفاظت او د ملک ګوټ ګوټ ته د دوی رسیدل د پوس په ذمه کړ. د وزیر اعظم په خبره د قبایلي سیمونه د ملک نورو برخو ته راتلونکي خلکو لپاره به د پولیو ساسکي سکل لازمي وي او په دغه خاطر به د پوس په نگرانۍ کې په پولو خصوصي انتظام زامات کولی شي. د پوست پنګرانه کې د پولیو ساسکی ورکولو عمل څنګه دی؟ په دغه اړه مو د خبريال او سیمایسو چارو د کارپو طاهر خان نه تاسو کو نو دوی
د پاکستان په عین کې دا خبره ډیره زیاته واضحه ده چې هر کله یو مقامی انتظامیه چې په ځنې کارونو کې هغه دا فکر کوي چې د فوج ضرورت دی نو د قانون تر مخه هغه د فوج نه مدد غوښتل شي. خو دلته یو خبره دام ده چې حکومت ول په وخت باندې چې دا اوس فیصله کوي نو ولې په وخت دا فیصله نه کولې؟ ځکه چې فوج خو هم په قبایلی سیمو کې د 2003 نه یا د 3 نه غیلته کنټرول هم دی اول ته ورغلي دي.
دا شند سیمایزو چارو یو بل کارپو محب وزیر وایي حکومت لا د پولیو ساسکو په حق لا پیدا کړی شوی غلط تصور ختمولو د پاره کار په کار دی. د زیاتوي
پولیو چاته مسله د انکاریانو دی طرف نه ده نو مور پلار یا قبیله یا د جماعت د غاړه نه دا څه کمپین چلول په کار دی شعور فرور
نړیواله اداره او پاکستانی حکومت پدې متفق شوی دي چې دراتلونکو میاشتې د ډومبې نیټې نه به هر پاکستانی د پاره د بهر ملک سفر په وخت د پولیو سرټیفیکیټ لازمی وي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د ملکند د اورکو کړلسو خلکو معمولې د اوریدنې پر وخت حکومت د پاکستان سپریم کورټ ته ویل دي چې د پرحاله فوجانو پر وړاندې د مقدمه ریپورت درج کېدای شي. معنا دا چې برحاله فوجان هم مقدمه کېدای شي. عدالت پرستانه وکړي چې پراتلونکو اوریدنه کې د دار روشانه کړل شي چې د فوجانو پر ضد مقدمه په فوجي عدالت کې وچلول شي او کنه په ملکي هغه کې. د دې مقدمه اوریدنه دروانه میاشتې تر 15 نیټې پورې ځنډول شوې ده. په دې اړه نور تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
پاکستان سرکاری ٹی وی تر مخه د ملکن لادرګه خلکو کیس اوریدنې پر مهال اٹارنی جنرل سپریم کورٹ ته اویل پاکستان آرمی ریگولیشن ایکٹ تر لاندې حاضر سروس پوزیانو خلاف ایف آئی آر درج کې دی شي. جسٹس جواد ایس خواجه په مشرۍ کې درې کسیسي بینچ په دې لړ کې اٹارنی جنرل سلمان اسلم بٹ نه قانوني رائے غوښته و چې آیا یو فوجي اهلکار خلاف ایف آئی آر درج کې دی شي او کنه. د اوریدنې په وخت جسٹس جواد ایس خواجه خپل ریمارکس کې هم اویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې یو حاضر سروس فوجي خلاف ایف آئی آر درج کې دی شي. جسٹس جواد اس خواجہ پدی لڑکی زیادہ کڑا چلدی سوال جواب ہم پکار دی چھ پوزی اہلکارانو خلاف مقدمہ فوجی عدالت کی بچلی گی او کا سول عدالت کی. پدی دریکسی سی بینچ کی شامل جسٹس گلزار پدی موقع اویل چھ میجسٹریٹ لڑخا یو فوجی اہلکار فوجی چارواکو تا دبر قبول ہم سا اصولونا پکار دی. عدالت ددی کیس اوریدنا 15 مئی پوری زنڈا ولی دا. پدی لڑکی دا قانونی چارو کارپو انور کا زیوائی
دا یو کوشش شو دے چھ فوجان چھ دی عدالت جواب دے قانون دے آرمی فوج اخبر مکمل نظام اس چنا فوج مکمل نظام دیا تھا پورے فوجیان فوجی اور سروس تھے سنگا چنو سروس تھے اور فوج کی نوکری کئی قانون.
خیبر پختونخوا ایڈوکیٹ جنرل عبد اللطیف یوسف زید دفاع وزارت معلومات عدالت توڑاندی کڑی وو چپکی ویلی شیو وو چی دی مقدمی ملزم یو حاضر سروس اہلکار دے او داغ خلاف پاکستان آرمی ایکٹ تر لاندی تفتیش روان دے. ہم پدی موقع عدالت تا ڈپٹی اٹارنی جنرل ویلی وو چی یو پوزی اہلکار خلاف ایف آئی آر نشی درج کے دے. نو پر جواب کی دا عدالت وینا وا چی عدالت پہ بدی سوال غور کوی او دا اٹارنی جنرل او دا خیبر پختونخوا ایڈوکیٹ جنرل نے ہم پدی کی وضاحت غوښته وو.
دا مشال ریډیو دا.
او زو د خبر ایجنسی پر لور د خبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د جمرود په لاشواړه سیمه کې په میچادونو کې وجلسو خاصدار او لیوی زواک دولس کورنۍ تمالي مرستي ورکړل شوی. د خاصدار او د لیوی زواک کسان د روان کال په مارچ میاشت کې د پولیو ضد کمپاین د حفاظت لپاره ګمارل شوی وو چې د ریموت کنټرول به میچادونو ښکار شول. د مرستو ورکول په وخت د خیبر پولیټیکل چارواکو وویل چې دوی به د خیبر سیمې څخه د پولیو رنس ختموي او د دوی سرتیري به د دې لپاره نور قرباني هم ورکوي. په دې اړه نور حال سیمه د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د جمرود لاشوړې پیخي وژل شوی خاصدار او لیوی زواک ورنه او ته مالی مرستې ورکړل شوې او دوی سره د پولیټیکل چارواکو لخوا د نور مرات ورکولو وعده هم وشوې. د دغه مالی مرستې ورکولو په وخت د خیبر ایجنسی اډیشنل پولیټیکل ایجنټ غلام حبیب مشال ریډیو ته وویل
دا کسان چې نن موږ څنګه چکونه تقسیم کړو دا زمونږ د خاصدار فورس شهیدانو او دی د پولیو ډیوټی کې شهیدان شیو او ان شاء الله موږ به دا پولیو مهم دغه سره جاری ساتو او موږ دا اراده کړې ده چې څو پورې د پولیو د خیبر ایجنسی نه او د ټول ملک نه ختم شوی نه نو موږ دا فورس په ان شاء الله دغه سره قربانیان ورکو. موږ د شهید لپاره چې کوم لیوی فورس ته هغه چې کوم شهید هغه 30 لک روپۍ دي او دې نه علاوه موږ د هغه ورسا کې چې غرور دي چاغي کم نوم را کړی دا مون برتی کړی دي او ان شاء الله یو ایکسترا برتی یو بل چې مون کم فورس روان دي کې ورله یو بل برتی هم کو.
نو موړي زه تکړه چې دوه ژل شوی خاصدار او لیوی زواک د بچو د تعلیم خرچه به هم پولیټیکل ایجنټ د خپل فند نور کوي. د جمرود سیمه حاجی پرویز کوکی خیل هم یو زوی چې په لیوی زواک کې کوټ حوالدار وو په لاشوړه کې د بمی چاودنې ښکار شوی وو او د پولیټیکل چارواکو لخوا د مرستې تر لاسه کولو په وخت خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
او ماز بھائی په یو نیک مقصد کې شهید شوی دی. مونږ اوسلې نه دي خراب حکومت طرف نه مونږ سره ډېرې هغه شوی وي بس یو دوا شي نه کپاتی وی پاتی وی نو ان شاء الله ټول سرته ورسېدل. مونږ ډېر مشکور ممنون یو.
یا د دیویش د روان کال د مارچ په وړومبۍ نیټه د جمرود په لاشوړه سیمه کې د پولیو ضد کمپاین د امنیت لپاره ګمارل شوی خاصدار او د لیوی زواک په گاډو باندې پر لپسې دوه بمی چاودنې وشوې چې په نتیجه کې د خاصدار او لیوی زواک خواوشه دولستانه وژل شوی وو. د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی د امنیت خرابې وضع باوجود په دې سیمه کې د پولیو ضد کمپاین جاری ساتلی دی او هڅه کوي چې وخت په وخت د خیبر هرې سیمې ته د پولیو ضد کمپاین ډلې ورولېږي. د دوی په وینا تیر کال په خیبر ایجنسی کې د پولیو یا د ګزند د ناروغۍ شل کیسونه مخې ته راغلي وو خو سږ کال تر اوسه یوازې دوه کیسونه تصدیق شوي دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
په پېښور کې خبر پښتونخوا د اسمبلی د ودانۍ مخته د خبر پښتونخوا د ځوانو ډاکټرانو تنظیم د خپل او غشتونو په حق کې د نه خړلو احتجاجي کیمپ لګولې دي. دوی غشتنه کوي چې به حکومت د ډاکټرانو لپاره د سرویس سټراکچر او د صوبې د غریبانو لپاره د مفت علاج اسانتیاوي ورکړي. د دوی د دغه بوک هړتال یا نه خړلو احتجاج په اړه نور حال د مشال رادیو خبريال زلاند یوسف زیرا کوي.
د ینګ ډاکټرز اسوسیشن صدر عالمگیر یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې پر روان بجټ کې حکومت نه خو د غریبانو د علاج لپاره او نه هم د دوی د سرویس سټراکچر لپاره څه قسمه فند خاص کړل دی.
یو مریض چې کوم دې پرچه جوړي هغه 10 روپۍ جوړي پنجاب کې هغه فری ده. سیټی سکین هلته فری ده دلته کې 1600 روپۍ اخلي. ایم آر آی هلته فری ده دلته کې 2900 روپۍ اخلي. الټرا ساوند هلته فری ده دلته کې کوم دې 120 روپۍ اخلي. د ډاکټرانو لپاره د مریضانو لپاره د حکومت اوسه پورې اسم نه دی کړی. البته د خپل ځای د پرچار لپاره دوی خډیر شي بینری پوسټر موسټر هغه ډیر شي لګولي.
د ینګ ډاکټرز اسوسیشن سینیئر نائب صدر ډاکټر زبیر د خپل غوښتن کی سرویس سټراکچر په اړه وویل
هاي کی دا دي چې کوم ډاکټران صاحبان دي چې تنخواغه دي بیروزګار دي هغه به ډایرکټ په نوکرو باندې علي او په نوکری باندې کا پیریفری زون دی باندې کې به مالی ځکه چې خلک وایي چې څوک ډاکټران دی هغه نه 400 ته دي کارداران دی علاقو ته نه دي په دې کې ورته موږ لې تاسو ورته انسینټیو کې دي هغه به پکې راکېږي یو پراپر سیستم به ډیولپ شي چې ټرسي کیر هاسپټل مردان کې ډی خان کې بنو کې چترال کې جوړ شي نو دا پولیو والا کولچین به مینټین
په دې باب لمو د خیبر پختونخوا صحت وزیر شارام خان ترکه او ځنی نورو حکومتي غړو سره د رابطې کوشش وکړو خو بریالي پکې نشو یاد دی وی چې تیر کال د ستمبر په میاشت کې هم ینګ ډاکټر اسوسییشن د خپل مطالبه په حق کې د صوبایي اسمبلی مخې ته بوک هړتالي کیمپ لګولې وو چې په نتیجه کې د هغه وخت صوبایي وزیر شوکت یوسفزی په درې میاشتې کې دننه د دوی لپاره د سرویس سټرکچر جوړولو ژمنه کړې وه خو ډاکټرانو په وینا تر دې دمه دوی سره شوې ژمنه نه ده پوره کړې شوې زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
د خبریالانو د تحفظ نړیواله اداره وایي پاکستان له هغو ژمنو څخه سرغړونه کوي چې د تیر مارچ میاشت کې د صافیان د حقونو په برخه کې کړي وي. د پاکستان حکومت دوه هندي خبریالانو ته له هیواده د وتلو حکم کړی. دغه سازمان له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې د هندي خبریالانو د ویزې موده دې وغځوي. په دې اړه نور تفصیل ګلایز وړاندې کوي.
د خبریالانو د تحفظ نړیوال ادارې له پاکستانه د دوه بهرني صحافیانو ته د وتلو په فیصله سختي اندېښنې ښودلې دي. د دغې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې د هندي ورځپاڼې دی هندو خبریاله مینا مینن او پرس ټرست آف انډیا خبریال سنیش الکس فیلپ دواړه هندي خبریالان دي. د رپورټونو تر مخه د پاکستان د اطلاعات او وفاقي ادارې دغه خبریالانو ته د مئی په 14 نیټه ویلي وو چې د دوی ویزه به نه نوي کیږي. د دې وجوهات نه دي ښودل شوي. دغه خبریالانو ته په وو ورځو کې دننه د پاکستان نه د وتلو ویل شوی دي. د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوی چې پاکستانی چارواکو دغه دواړه هندي خبریالانو ته د مئی په 8 نیټه ویلي وو خو څو ورځې وروسته په رسمي توګه د ملک نه د وتلو خبر ورکړي. په پاکستان کې مینن او فیلپ یوازنی هندي خبریالان دي چې له شپږو میاشتو راهیسې کار کوي. دغه سازمان وایي چې د بهرني خبریالانو ته د بیستلو پریکړه د پاکستان حکومت لخوا د مارچ په میاشت کې د ژمنو نه سرغړونه ده. د تیر مارچ په 19 نیټه د خبریالانو د تحفظ نړیوال ادارې یو پلاوی له وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی وو. په دغه ملاقات کې وزیر اعظم دغه پلاوی ته ویلي وو چې پاکستان به ټولو خبریالانو ته رسایي ورکول ممکن کړي. په دې موقع نواز شریف د خارجه چارو سلاکار طارق فاطمی ته هدایت ورکړی وو چې بهرني خبریالانو ته د ویزې ورکولو کې ستونزې لري کړي. د دې وروسته د اطلاعاتو سیکرټر نذیر سید ژمنه کړې وه چې د ویزې معامله به حل شي. دغه سازمان د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې هندي خبریالانو ویزې موده دي وغځول شي. د دې نوړاندې په 2013 کال جولای میاشت کې په پاکستان کې دوه هندي خبریالانو انیتا جوشو او ریاض الحسن لشکر ته د ملک نه د وتلو ویل شوی ول.
دا مشال ریډیو دا
امریکای فوجانو په افغانستان کې د بګرام له توقيف ځای لستنه پاکستانیان خوشي کړی دي. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې خوشسوي پاکستانی بندیان څوک دي او یا کله خوشسوي دي. خو د بندیان خپلوانو او د هغوی مدافع وکیلانو یې خلاصون تایید کړی دي. تر دې په خوا هم امریکای فوجانو له بګرام یو شمیر پاکستانی بندیان خوشي کړی و. په دې اړه نور حال اسمت سروان راکوي.
امریکای چارواکو په پټه د بګرام له محبسه لس بندیان خوشی کړی دي. ریوټرز خبری آژانس ته د بندیانو مدافع وکیلانو پرون وویل دا بندیان چې کلونه په بګرام زندان کې به محاکمه تیر کړي وو خوشی شوي دي. هغوی ویلي چې د خوشی شویو پاکستانی بندیانو په منځ کې یو تن چې په عراق کې برتانیي پوځیانو نیولی او افغانستان ته لیږلی وو لس کاله په بند کې تیر کړی دي. امریکایي چارواکي وایي چې توقیف ځایونه د جګړې له میدانه د خطرناکو کسانو د راګرځولو لپاره ضروري دي. رویټرز خبری آژانس وایي چې تر اوسه څرګنده نه ده چې دا لس تنه پاکستانیان کله د بګرام له محبسه خوشی شوي دي. د پاکستان د عدالت پروژې په نوم مؤسسه چې د ځینو بندیانو استازیتوب کوي وایي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د بندیانو کورنیو ته خبر ورکړی چې خپلوان یې خوشی شوي دي خو دا یې نه دی ویلي چې دا کسان چیرې ول. د تیر کال په دسمبر کې شپږ تنه پاکستانی بندیان خوشي او په پټه د پاکستان محبسونو ته ولېږل شول. دوی د څو اونیو په مخه د پاکستان په زندانونو کې بندیان ول. د پاکستان حکومت د امریکایي پوځیانو له لوري د شپږو خوشي شویو پاکستانیانو کورنیو ته خبر نه ورکړی خو د پاکستان د عدالت پروژې محکمې ته شکایت وکړ او دوسیه یې وګټله. د پاکستان د عدالت په پروژه کې مدافع وکیل سارا بلال وویل د امریکا تر کنټرول لاندې په توقیف ځای کې په لسکونو کسان لا هم بندیان دي. دی وویل پاکستانی چارواکو ته پکار دي چې مدافع وکیلانو او د بندیانو د کورنیو غړیو ته د بندیانو د خلاصون په اړه معلومات ورکړي څو هغوی د شکنجې له خطره ووځي. میرمن بلال دا هم وویل چې د پاکستانی پوځیانو لپاره د خلکو شکنجه کول عادي خبره ده. هر څومره چې څوک د دوی په توقیف کې زیات وخت تیر کړي په هماغه اندازه زیات ربړول کیږي. پاکستانی چارواکو په دې اړه تر اوسه پوری څه نه دی ویلي. د بشري حقوقو نړیوالو ادارو تر دې پخوا پاکستان په منظم شکنجه تورن کړی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
زموږ غږ له مشال ریڈیو څخه اوري. اوس د مازیګر 15 بجې سوی. شاهین بنری به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
ستړي مشه ده یو مهم خبرونه. په بنو خار کې نن غرمه د بمی چودنې په نتیجه کې د دریو پولیسو په ګډون اته کسان جوبل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې چارواکو تر اته ورځو وروسته نن ګرزبندي ختم کړې ده. د اعلان نن د وزیرستان جرګې او د پولیټیکل انتظامیه ترمنځ تر غونډې ورسته شوي ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د ګوزن رنز مخنیوي لپاره د پوسټ تر سر لاندې کمپاین وشي. دا خبره نوموړي تېر ورځ د کابینې د غونډې په وخت کړې ده. پیښور کې د خیبر پختونخوا ینګ ډاکټرز اسوسییشن یا د ځوانانو ډاکټرانو تنظیم د خپل غوښتنو په حق کې د نه خوړلو احتجاجي کیمپ لګولی دی. د باچا خان د پوهنتون د رهبرۍ پلاوی لخوا د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي ته د ستاینې لوحا ورکړل شوې ده. د امریکا پوځ د افغانستان د بګرام له زندانه لس پاکستانیان خوشي کړي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ دوه مخکښو نوماندانو د انتخاباتو وروستۍ نتیجې منلې دي. عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی تېر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چمتو دي چې د ټاکنو په دویم پړاو کې ګډون وکړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي دي د ترهګرۍ یوه پیښه هم د امریکا قوت او روحیه نشي کمزوري کولی. دا خبره نوموړي تېر ورځ د سپتمبر 11 د حملو په یاد د یو میوزیم پرانستو په وخت کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر روسیې ټینګار کړی دی چې په یوکرين کې د پراتونکو انتخاباتو کې مداخله نه کوي او د عراق د پلازمینې بغداد د ګڼې ګڼې په یو ځای کې دوه بمی چودنو لک تر لک شپږ کسان وجلي او له لسو زیات جوبل کړی دی.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې شاهین بنری وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې. دا چې په پاکستان کې کورنی ورسپانو په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی سراج ظهیر یې مهم ټکی راخستی دی.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د شورو پورس په پاک افغان پولا د نازیان په سیمه کې د ډرون حمله د لارې د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم لشکر اسلام پټنځای په نخ کړې شو چې پکې لسته نمړو او سوار لس جوبل شو او د لومړی اطلاعاتو تر مخه وجلې شو کسانو کې مهم کمانډران هم شامل دي. ادارې مخ کې وایي هر څوک حمله د افغانستان اړخته شوی دا خو دا یو خلاص سرحد دی او دلته عام خلک هم د زرګون پشمیر کی د پولی اوڑی راوڑی نو زک پاکستان تا پا دغا حملہ هم اندیخ ندا. ادریا اخیر کی وای چی د دې ډرون حمله سره با هم په مذاکراتی عمل بد اغیز پریوزی نو زک پاکستان ل پکار د چی امریکا سره په دې خبري وکړي چې ور سره د طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکراتی عمل کامیابی سره سرته ورسی. بل پلو ایکسپریس رسپانا خپل ادریا کې د کراچۍ حالت راغستې دي او وای چی وزیر اعظم نواز شریف کراچۍ کې هدفی اپریشن ختمی منظوری ور کړی دا او سیکورٹی نافذ کونکو ادارو ته ویلی دی هدفی اپریشن دی بغیر د چا د دباو نه جاری وساتی او چې د ملزمانو کوم سیاسی ګوند مرسته وکړي د هغوی خلاف ته هم کاروایی کوي. د ادارې په وینا چې بشک کراچۍ دا وخت دا نام نه ښکار دا او هر ورځ پکې په لزګونو مړی کیږي. بتخوري هدفی وژنې او نور جرمونه ورس پورس سیوا کیږي چې ورسره د کراچۍ اولس ډیر تنگ راغلی دی. ادارې چې اوس حکومت او پوس کراچی کې دامن پځای کول لپاره کومه اراده څرګنده کړې ده چې د ناقانونه ګرځولې شو تنظیمونو په شمول به د ټولو جرایم پیشه عناصرو په ضد کاروایی کیږي او دې کې به د هیچا مخ ملازه نشي ساتلې. نو هیله ده چې کراچی کې به یو وار بیا امن پځای شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارم پالیسی مجلې په پاکستان کې د سعودي عرب او ایران د نفوذ په اړه لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي دواړه هیوادونه د خپلو سیالیو لپاره د پاکستان خاورې استعمالوي. رویټرز خبری اژانس د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره د امریکا څارونکو ادارې د عمومي څارونکو یا انسپکټر د سرګردونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمه برخه له ګلای ازاورو.
فارن پالیسی مجلې کې چې سعودي عرب او ایران ترمنځ له لسیزو راهیسې په پاکستان کې د اثر زیاتولو جنگ روان دی، دغه دواړه هیوادونه له یو بل لپاره سخت دریز لري او غواړي چې پاکستان په خپل خارجه پالیسۍ کې شامل کړي. دغه هیوادونه په افغانستان، خلیجی او نورو سیمو کې خپلې نظریې، سیمه ایزې او اقتصادي ګټې ترلاسه کول غواړي. مجلې کې چې د دغه جګړې لپاره د پاکستان خاوره استعمالیږي او په ځینو وختونو کې سعودي عرب او ایران خپل اثر زیاتولو لپاره تشدد نه هم کار اخلي، دغه دواړه هیوادونه پاکستان ته په بدل کې انعام او سزا هم ورکوي. مجله زیاتوي چې په ایران کې ډیر کم پاکستانیانو ته د روزګار موقع ملاویږي او د 1903 کال کې د ایران شاه په وخت کې له پاکستان سره مالی مرستې کېدلې. پاکستان له ایران سره 500 میل شریک پوله لري. پاکستان له خپل دوه گاونډي هیوادونو افغانستان او هند سره هم شریک پوله لري، خو دغه هیوادونو سره اړیکې خې نه دي. د پاکستان مشران غواړي چې خپل ځان لپاره دریم گاونډي هیواد دښمن جوړ نکړي، نو ځکه له ایران سره هر ممکن اړیکې پر ځای ساتل غواړي. فارن پالیسی مجلې کې چې د پاکستان لخوا سعودي عرب او ایران سره اړیکو کې توازن ساتلو امتحان راغلی. د سعودي عرب شاهي خاندان ډیر اعتماد سره دا خبره کوي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته په جلاوطنۍ کې په دغه هیواد کې استوګنه ورکړي وا چې خپلې ګټې پر مخ یوسي. کچری سعودي عرب په پاکستان کې په 1999 کال فوزی کوتتا روستو مداخلت نه وکړي، نو نواز شریف به اوس هم په جیل او یا ډیر په بد حال کې وي. مجله لیکي چې نواز شریف په دې روستو کې د ایران اندېښنې ختمولو لپاره د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز تهران ته لیږلی وو او ایرانی ولسمشر حسن روحانی ته یې د ورورولۍ، همکارۍ او د اهم اهنګۍ پیغام ورکړی وو او اوس نواز شریف په خپل هم د دغه هیواد رسمي سفر کړی. بلخوا رایټرز خبري ایجنسی لیکلي د افغانستان بیا ودانۍ لپاره د امریکا انسپکټر جنرل دفتر یو لوړ پوری چارواکي ویلي چې امریکې د افغانستان بیا ودانۍ لپاره 103 ارب ډالر خرچ کړل، خو د دغه پروژو پر ځای ساتلو په اړه خوشبینه نه دي. د افغانستان بیا ودانۍ خصوصي انسپکټر جنرل جان سوپکو وای که څه هم امریکا په دغه هیواد کې جنگي هلې ځلې ختموي، خو له افغانستان سره به هر کال 6 ارب ډالرو نه واخلي تر 10 ارب ډالرو پورې مرستې کوي. د افغانستان پروژو لپاره 13 ارب ډالر ایښودې شوي خو له خرچ کړې شوې نه دي. خبر ایجنس د سوپکو په حواله لیکي چې د سینټر فار نیوی انالیسس د اندازې تر مخه افغان ملي اردو 3,03,000 سرتیرو ته ضرورت لري چې د موجوده شمیر نه زیاته ده. د ته په خبره په دې به هر کال د 500 ارب نه تر 6 ارب ډالرو پورې لګښت راځي. خبر ایجنس لیکي سوپکو وایي له افغانستان نه یو مهم سبق ترلاسه کړی چې د بیا ودانۍ پروژې د هغه هیواد د توان مطابق ورکړل شي. د نوموړي په وینا له افغانستانه د امریکا ځواکونه وځي او د امنیت حالات مسلسل سختیږي چې د انسپکټرانو لپاره ګرانه شوي چې د امریکایي فنډز لاندې پروژو څار وکړي چې آیا دغه پروژې مکمل شوي او آیا دا پیسې پر ځای لګېدلي او کنه. انسپکټران په دې باور دي چې دغه هیواد 40% علاقو ته رسائی لري چې څارنه یې وکړي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په راپور کې لیکل شوی چې د اټومي وسلو په حق له د ایران او د نړۍ د شپږو لوی هیوادونو ترمنځ په وینا کې خبري پر شته غروانې دي، خو د ایران یو چارواکی وویل چې دا خبري ورو او په مشکل سره پر مخ ځي. په دې اړه نور حال د ملالی بشیر پر راپور کې واوري.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د آی اس ان ای په نامه یوې خبري رسنۍ د ایران د خبرو اترو د ټیم د یو لوړ پوړي غړي عباس ارقچی لخلي چې په ویانا کې په دې غونډه کې ګډون درلود وایي دا خبري په شفه ځا کې د شنیت پر بنسټ پر مخ روان دي، خو خبري ډيري په سسته او مشکل سره پر مخ ځي. په ویانا کې دا خبري د ایران پر اټومي حلو ځلو د دایمي توافق لپاره د چهارشنبه په ورځ پیل شوی وي، خو دا تر اوسه څرګنده نه ده چې دې خبرو څنګه پر مخ تکړی دي. دا خبرې د اروپایي اتحادیه د بهرنی سیاست مشر کاترین اشتن لخوا د شپږو سترو هیوادونو په استازیتوب په ویانا کې وسوي. د میرمن اشتن ویان مایکل من وایي چې د خبرو ته به د جمعې په ورځ ادامه ورکړل سي. برتانیا، چین، فرانسا، روسیا، امریکا او جرمنی له ایران غواړي چې خپل اتمی حل ځلې پر شا بوزي څو ورته د اټومي بمون جوړول ناممکن سي. کدا خبرې اترې کامیاب سي، ایران او امریکا به له 15 کال وروسته خپل منځي اړیکې بیرته سمې کړي. د ایران او امریکا اړیکې له هغه وروسته خراب سوې چې د اسلامي انقلاب په نتیجه کې د ایران پادشاهي نظام چې د امریکا له خوا یې ملاتړ کېدی لمنځه ولاړ. کچیرې دا خبرې ناکامه سي، په سیمه کې به کړکېچ رامنځته سي او د اټومي وسلو سیالي به پیل سي. په دې غونډه کې دواړه لوري غواړي د جولای تر شلم پورې موافقې ته ورسیږي. په دې ورځ د هغه موقتی موافقه لیک وخت پای ته رسیږي چې له مخې ایران خپل ځینې فعالیتونه چې غربي هیوادونو یې د بندیز د پای ته رسیدو دپاره غوښتنه کوله ودرول. د دې موافقه لیک په بدل کې ایران د ملګري ملتونو او غربي هیوادونو لخوا بندیزونو د ختمولو غوښتنه کوي. دې بندیزونو د ایران اقتصاد ته ډیر تاوان رسولی دی.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
شال او شمله
په پاوکم دو بجې،
د مشال پنوم
په اتمې نټه د پاسا دو بجې،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجې،
سروي
په درې نیمه بجې،
جمهوریت
په پاوکم سلور بجې،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجې.
زموږ غږ مشال رادیو څخوري د مشال رادیو د سبا د ورځې د ځنګړو نیوز پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدئ. روسوای د هغه دیرش هلیکاپټرو لمنځه چې د هیوادی افغانستان ته د ورکول قرارداد کړی دی دوی افغانان تسپارلی دي. یو روسی چارواکی وویل دا C-17 توپلرونکي هلیکاپټرونه په پرمختللو وسلو او وسایلو سمبال دي. د افغانستان هوایي ځواک ته دوه هلیکاپټرو درانیولو قرارداد تیر کال امریکا او روس لاسلیک کړی وو.
روسیه ډاډ ورکړ چې د سشکال د اکتوبر تر یو دیرشمې پورې به هغه ټول هلیکوپټرونه افغانستان ته وسپاري چې دغه هیواد یې له امریکا سره قرارداد کړی و. د روسیې د پوځ د فدرالي خدماتو د تخنیکي هماهنګۍ د ادارې رئیس الکساندر فومین د پنجشنبې په ورځ وویل هیواد یې تر وسه وسه هڅه کوي چې MI-17 هلیکوپټرونه د اکتوبر د میاشتې تر پای ته رسیدو مخکې د افغانستان اردو ته وسپاري. د دغو هلیکوپټرو د پیرودلو قرارداد په 2014 میلادي کال د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ لاسلیک شوی و. تر دې مخکې د 2014 میلادي کال په می میاشت کې د افغانستان د ملي اردو لپاره د امریکا او روسیې د روسو بورن اکسپورت شرکت ترمنځ د 21 هلیکوپټرو د اخیستلو موافقه شوې وه چې دا هلیکوپټرونه د 2012 کال په نیمایي کې افغانستان ته وسپارل شول. په مجموع کې د اوسنیو او پخوانیو قراردادونو پر اساس تر اوسه پورې د افغانستان هوایي ځواک ته 15 روسي هلیکوپټرونه سپارل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه له روسیې څخه د افغانستان لپاره د 35 هلیکوپټرو د رانیولو قرارداد کړی و چې ارزښت یې به 333 میلیون ډالر کېږي. ټول هلیکوپټرونه د شپې د کامرو په شمول په پرمختللو وسایلو سمبال دي. تر دې مخکې د امریکا لوی درسیز جنرال مارتن دیمسی د خپل هیواد مشانو جرګې ته ویلي و چې پنټاګون اوس د افغانستان لپاره د روسیې د MI-17 هلیکوپټرو متبادل نه ویني. د چې د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د متحدو ایالاتونو مشانو جرګې ته خبرې کولې وویل د روسی هلیکوپټرو په ځای د نورو لټکړې خو متبادل نه دی موندلی. د امریکا لوی درسیز وویل د کانګرس له لوري د روسیې د روسو بورن اکسپورت کمپنۍ پر ضد د بندیزونو د لګولو هڅه به سبب شي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له هوایي ملاتړ بې برخې شي او دا د اندېښنې وړ ده. پنټاګون تر دې مخکې تایید کړی و چې د روسیې پر ضد بندیزونه به د افغانستان د هوایي ځواک لپاره له روسیې د MI-17 هلیکوپټرو د رانیولو پر قرارداد اخیز و نه کړي.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غږ مشال رادیو څخوري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي نن د انتخاباتو د خپلواک کمیشن لخوا د انتخاباتو د اول دور د نتایجو د اعلان هرکلی وکړي. د ولسمشر کرزي له مطبوعاتي دفتر خبر سوي اعلامیه پر ټولو افغانانو غږ کوي چې په دوهم دور کې د هم پټاکنو کې پراخ ګډون وکړي. په دې اړه نور حال فرشته جلال زیرا کوي.
ولسمشر کرزی په هغه اعلان کې چې د ارګ د مطبوعاتو دفتر خبره کړي دواړه کاندیدان اشرف غنی احمد زای او عبد الله عبد الله د دې لپاره ستایلی چې د انتخاباتو په دوهم دور کې د ګډون لپاره تیاری څرګند کړه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر محمد یوسف نورستانی د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې یو کاندید هم 50% جمع یو رای نه دی ګټلی. پر دې اساس د جمهوری ریاست انتخابات د افغانستان د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون لمخې دوهم دور ته ووتل.
پس از تطبیق فیصله های کمیسیون محترم مستقل شکایت انتخاباتی
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون تر پریکړو وروسته ښکاره شو چې د ولسمشرۍ انتخاباتو هیڅ یو کاندید د هیواد قانون د 18مې مادې مطابق او د انتخاباتو د قانون د 16مې مادې مخې ونه شو کړی چې له 50% زیاتې رایې وګټي، چې په دې اساس ځانګړې شو چې انتخابات باید دوهم دور کې ترسره شي.
ټاکل شوی چې د انتخاباتو دوهم دور د جوزا په 14مې ترسره شي. د دواړو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي مبارزې مسؤلینو وویل چې دوی په دوهم دور کې د ګډون لپاره تیار دي. ولسمشر کرزی ویلي د دغو کاندیدانو داسې خبرګون په افغانستان کې د دیموکراسۍ د پرمختګ او د خلکو د رای د حاکمیت څرګندونه کوي. ولسمشر کرزی پر ټولو افغانانو ژغ کړی چې د تیر وار په څیر دي په شوق د انتخاباتو په دوهم دور کې ګډون وکړي او د خپل رای د څرګندولو لاله دي د افغانستان نوې دیموکراسي پیاوړې کړي. ولسمشر کرزی ویلي د انتخاباتو په دوهم دور کې د افغان نو پراخ ګډون په افغانستان کې د اسلامي جمهوریت نظام د ثبات تضمین کولای شي. د افغانستان ولسمشر د حکومت پر ټولو ملکی او پوځي چارواکو رغ کړی چې د انتخاباتو په بهیر کې د مداخله نه کوي او له دولتي امکاناتو څخه دی د یو کاندید په ګټه یا تاوان کار نه اخلي.
د افغانستان انتخاباتو د امنیت د کمیشن مشر نن پر افغانانو ژغ وکړ چې د روانو انتخاباتو لپاره د امنیت په ټینګولو کې همکاري وکړي. جنرال محمد سالم احساس نن مشال راډیو ته وویل چې امنیتي چارواکي تیاری لري او د خلکو پر همکاري حساب کوي. په دې اړه نور حال زموږ خبریال فرشته جلال زیره کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د امنیت د کمیسیون مشر جنرال محمد سالم احساس وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې لپاره چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دوهم دور امنیت ټینګ کړي هیڅ ډول ستونزې نه لري. ښاغلی احساس نن آزادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دوی بشپړه تیاری لري او ټول سیمو ته به د انتخاباتو د موادو پر سوالو کې مرسته وکړي.
موږ خپل عام او تام آمادګي لرو. ټول امنیتي قواوې په یو ډېر ښه مانګي کې البته د کمیشن محترم د مستقل انتخاباتو تر مشرۍ لاندې موږ خپل ټول توانمندي په خاص باندې ولګو چې موږ په خاطر د انتخاباتو یو ښه امنیت ولرو او زموږ خلک په میړانه باندې لکه مخکې چې اشتراک کړی وو انشاءالله رحمان چې موږ به دا زمینه ورته مساعده کړو چې دوی په دا دور کې هم په پیراخ اندازه باندې ګډون وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر پرون اعلان وکړ چې یو کاندید هم نه دی توانیدل چې 50% جمع یو رای خپل کړي. نو د اساسي قانون د یو شپږمې او د انتخاباتو د قانون له 16مې مادې سره سم به انتخابات دوهم وار کېږي. خو د انتخاباتو د کمیسیون رئیس محمد یوسف نورستانی وویل چې دوی د ځینی امنیتی او تخنیکی ستونزو په خاطر نشي کولای چې انتخابات په قانون کې لویل سوي نیټه سره سم تر سره کړي. د انتخاباتو د امنیت د کمیسیون مشر جنرال محمد سالم احساس نن آزادي راډیو ته وویل چې د امنیت لپاره هیڅ ډول تشویش نه لري او ټول ولسوالیو ته د موادو رسیدو لپاره به له هوایی او ځمکني ترانسپورت څخه کار اخیستل کیږي. د جنرال سالم په باور دا چې په افغانستان کې د حواله تودیدو سره سم امنیتی وضعیت خرابې او د وسوالو فعالیتونه زیاتوي د انتخاباتو د دوهم دور پر امنیت ناوړه اغیز نشي کولای.
د افغانستان د خلکو دښمنانو پیغه د دور د شپږم د عمل کې ډیر زیات کوشش وکړ او خپل شوم اعمال چې چیرته توانو چې دغه اجرا کړل خو کوم لا سره نه درلوده. نو زه ان شاء الله په دې باندې متفقین یم چې زموږ امنیتي قواوې په ډیر او ښه مانګي کې د الله پاک په لطف باندې او د خلکو په کومک همکاري باندې عام تام خپل آمادګي لري. په دې کې جای شک نشته چې د افغانستان د خلکو دښمنان خپل به آخري حساب کوي. خو د افغانستان مسلح قواوې دې ته به په ډېر صحیح معنا باندې به ځواب ورکړي. په دا څو ورځو کې چې دوی بعضي تحرکات په بعضي ولایتو یا سرحدي ولسوالیو کې لري ډېر زخ ماتونکي ځوابونه ورکول شوي دي او دښمن د سخت تلفات لري.
د انتخاباتو دوهم دور به د جوزا پات لروشته متر سره شي. جنرال سالم احساس پر افغانانو ژغ وکړ چې د تیر وار په څیر دي پرته له دې چې وډارسي د انتخاباتو په ورځ درایو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپل ولسمشر د ټاکلو لپاره دي په پوره ډاډ درایو ورکړي.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
برطانوی ورسپانی گارڈین په افغانستان کې د ولس مشر انتخابات او تر ټاکنو وروسته د نوی ولس مشر د لومړي توبونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي دي چې د افغانستان راتلونکي حکومت باید د هیواد په حکومتي یا ملکی څانګه کې اصلاحات راولي. بوریوال کاکړ د مقالې له مهمو برخو سره.
گارڈین ورسپانی د دې مقالې په پیل کې لیکلي دي چې کله ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی څخه هر یو ولس مشر سي نو په حکومتي ادارو کې به اصلاحاتو ته ډیر اړتیا لري. گارڈین ورسپانی د افغانستان د نوي ولس مشر لپاره په دې مقاله کې د یو شمیر لومړی توبونو یادونه کړې ده. ورسپانی لیکي له ډیر مودې راهیسې د حکومتي اصلاحاتو چارې د پانګوالو په واک پاتې شوې دي او اوس نوې حکومت باید د راتلونکي لپاره ایجنډا په خپل لاس کې واخلي. افغان حکومت باید د ولسی خدمتونو لپاره خپل اصلاحات رامنځته کړي او هغه په څرګنده توګه افغان ولس او نړیوالې ټولنې ته روښانه کړي. ورسپانې لیکي تر دې وړاندې به پانګوالو د ملي لومړی توبونو ټاکلو لپاره لوی شمیر وسایل لګول خو اوس افغان حکومت ته پکار ده چې د ملي پرمختګ لپاره د پلان جوړونې چارې په خپل سنبال کړي. گارډین د نوي افغان ولسمشر لپاره بل لومړی توپ دا یادوي چې باید وزارتونه نور جواب دی کړي. د ورسپانې په لیکنه تر دې وړاندې به وزارتونو خپلې لاسته راوړنې نه بلکې یوازې دا په ډاګه کول چې څومره خرڅونه یې کړي دي. د گارډین په لیکنه اوس باید وزارتونه خپل هدفونه وټاکي او له هغه سره سم د هغوی د ترلاسه کولو لپاره ورته وسایل ځانګړي کړي. همداسې راتلونکي افغان حکومت ته پکار ده چې وزارتونو ته لا نور ازادي ورکړي چې د ځان لپاره د وسایلو انتخاب وکړي. دا ځکه چې وزیران تر هغه وخته جوابدي نسي ګرځول کېدای تر څو چې هغوی ته زیات واک نه وي ورکړل سوی. ورسپانه د نوي ولسمشر لپاره بل دا وړاندیز کوي چې باید واک کښته کچي یا سیمه ایزو ادارو او چارواکو ته هم انتقال کړي، یعنی ولایتي ادارې باید د ځان لپاره لومړی توبونه وټاکي او د هغوی د ترلاسه کولو لپاره کار وکړي. گارډین لیکي افغان حکومت چې به د اصلاحاتو لپاره کومې هڅې کوي باید ولس په هغوی خبر وساتي. افغان حکومت ته پکار ده چې ولس ته داسې یو دید ورکړي چې هغوی خپل راتلونکی خوندي وویني. گارډین ورسپانې په خپل مقاله کې وروستی وړاندیز دا کړی دی چې باید په روان کال کې رامنځته کېدونکی افغان حکومت د خپلې دورې پر مهال ولس ته غوږ ونیسي چې هغوی څه غواړي او باید د خبرو اترو داسې لاره خپله کړي د کوم له لارې چې به د هیواد لوی شمیر ستونزې او شخړې هوارې سي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي. زموږ غږ له مشال رادیو خبري له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې په ورسپانه ډان کې د قانون پو او د بشري حقوقو فعال آی ای رحمان لیکنه خبره شوې ده. د تیر اتوار په ورځ د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د ځینو ګوندونو او ډلو احتجاج او د هغوی تورونو ته په کتو آی ای رحمان وای په هغه هیواد کې انتخاباتي نظام او سیاسي فرهنګ له ستونزو ډک دی. په لیکنه کې راغلی په پاکستان کې هیڅ کله هم بې لاسوهنه او بې قاعدګۍ انتخابات نه دي تر سره شوي. د لیکنې د مهمو برخو ژباړه له پامیر ساحل اورو.
قانون پوه او د بشري حقوقو فعال آی رحمان د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د ځینو ګوندونو او ډلو هغه احتجاج ته په مثبت سترګه ګوري چې دوی د تیر اتوار یا یکشنبه پر ورځ وکړ. د وای کڅه هم لدې کار د تحریک انصاف مخه د میانواز شریف یو کلن حکومت هدف ګرځول دي خو ګدمهاله هدف یې د پاکستان جمهوری نظام دی. په دې لړکې دلایل ساده دي، یعنی د حکومت قانوني حیثیت سم نه دی ځکه چې د 2014 زیږیز کال انتخابات رانه نول. د لیکوال په خبره د مخالفو ګوندونو بل دلیل دا دی چې پاکستان ډیموکراسۍ ته نه بلکې خلافت ته ضرورت لري. د لیکوال په اند که ډیموکراسۍ په دې دلیل رد کړل شي چې د ولس له عقیدو سره سمون نخوري او یا هم د پوځ مشران د هیواد سمون نسخه تجویز کړي نو نتیجه یې یوه وي او هغه په یو نه یو شکل کې د جابرانه نظام راتګ وي. آی رحمان وایي هیڅ کس دا دعوه نشي کولی چې په پاکستان کې اوسنی نظام ډیموکراټیک دی او یا هم د ولس ارمانونه پوره کوي. دی وایي اصلي ستونزه دا ده چې په پاکستان کې داسې هڅې شوې دي چې پر یوې داسې ټولنې ټولنې د جمهوریت یا ولسواکي وتپل شي چې د ډیموکراسۍ ضد ارزښتونو یا اقدارو په حصار کې راګیر ده. د ده په اند په تیرو کلونو کې د مذهبي فکر پراخېدو په ټولنه کې توازن تر مرګونی حده کم کړی دی. د انساني ټولنې ذهانت دا دلیل ردوي چې سیاسي نظام دې د خلکو له پوهې یا پوهاوي لوړ وي. همدا لامل دی چې باید د دولت جوړښتونه د داسې بدلونونو په راوستو کې رول ولوبوي چې خلک د مساوات، ازادۍ او ټولنیز عدالت یا انصاف نظریې ومني او بیا د ډیموکراسۍ لپاره لار برابره شي. آی رحمان لیکي کدا کار ونشي نو له ډیموکراسۍ پرته چې بل هر نظام راشي هغه به هم لټګي او درغلې وډکوي او د خلکو خراب برخلیک به لا پسې خراب کړي. د ده په خبره د پاکستان فرهنګ یا کلتور تر اوسه د رڼو انتخاباتو اجازه نه ده ورکړې. په هغه هیواد کې چې هر ځل انتخابات شوي دي په هغو کې بې قاعدګۍ موجوده وي. آی رحمان لیکي دا ډېره ګرانه خبره ده چې په انتخاباتو کې د اسټابلیشمنت لاسوهنه ونه کړي، خو که لاسوهنه ونه لري هم نو نوماندان او د هغوی ملاتړي د بریا ترلاسه کولو لپاره ټولې ناسمې لارې کاروي. د لیکوال په اند پاکستان د انتخاباتو په کمیسیون کې ستونزې یو خوا، په هغه هیواد کې سمه رڼا او کره سرشمیرنه هم نشي کېدای. د هغه هیواد د قومي اسمبلۍ څوکۍ هم د صوبو ترمنځ په سم ډول نه دي ویشل شوي. په اساسي قانون کې د نوماندۍ وړ کېدو مادې یعنی آرټیکل 2 او 3 هم تاواني دي. په سینټ کې د جماعتونو ملایانو یا خطیبانو ته له ټیکنوکراټانو سره برابرې څوکۍ ورکول او په عملي ډول بزګرانو، کارګرانو او بېوزله خلکو ته په عمومي ډول د استازیتوب نه ورکول، دا ټول هغه څه دي چې د پاکستان ډیموکراټیک نظام خراب کړی دی. آی رحمان زیاتوي د دې مسئلو هواری تر ټولو غوره لار دا ده چې ټول سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې یوه کمیټي جوړ کړي او یو سم انتخاباتي نظام جوړ کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس په پای کې د خوست په اړه د راپور په لور ساز پام را ګرځوم. د خوست ولایت امنیتي چارواکي وایي د ټاکنو دویم پړاو ته کلک امنیتي تدابیر نیولي او د خوست په شار او نور لري پرتو سیمو او ولسوالیو کې له یوې اونۍ راهیسې چاڼیز عملیات پیل کړي دي. په دې اړه نور حال نجیب الله خیر راکوي.
خوست امنیه قمندان سمروال فیض الله غیرت د پنځمې پورز د امنیه قمندانۍ په ودانۍ کې مشال راوړي ته وویل چې افغان ملي ځواکونو په ګډه دا ډول عملیات د یوې اونۍ راهیسې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې پیل کړي او په دې موده کې د مخالفینو څخه یوه اندازه سپکې او درنې وسلې، همدارنګه په زیات اندازه مرمۍ او مهمات لاسته راوړي دي.
دویم پړاو ته د انتخابات په خاطر موږ مشترک عملیات پلان کړي دي. تقریبا په یو هفته کې چې دا عملیات جریان لري د خوست ښار، د خوست ښار چاره طرفه په ولسوالۍ چې محله سرهوال حمله رو
دا چې خوست د ډیورن کرخ سره په وګدو کې د پول لري او د پول د پوری خال قبایلی سیمو سره ګانې رسمي او فرعي د تاګ او راتګ لارې لري، نو افغان امنیتي ځواکونه به وتوانېږي امنیت خوندي او خلکو ته په ټاکنو کې د ګډون لپاره مناسب امنیتي شرایط برابر کړي. په اړه خوست امنیه قمندان داسې وویل:
د اول پړاو انتخابات ډېر په کامیابۍ سره سرته ورسېدل چې حتی په ټولو د ولایت په سطحه یو سیټ زموږ هم نه وتړلی. بیا هم خپل ګران هیوادوالو ته اطمینان ورکوو او د انتخاباتو پر سبا ان شاء الله ډیر ښه او مخلوړ.
په خوست کې پوځي چارواکي داسې مهال دویم پړاو ټاکنو ته د امنیتي تدابیرو او ځانګړو پوځي عملیاتو خبرې کوي چې د پنځمې په ورځ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اپریل د 15 انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان کړي. د کمیسیون د چارواکو په وینا ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې او راتلونکي ټاکنې به د دوو مخکښو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله ترمنځ د جوزا په 23 نیټه ترسره شي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
زموږ زغ له مشال رادیو خاوري له دې سره سم د مشال رادیو د ننني نه ساته خبرونو د پای شي بیره رسیدلې دي، خو یو وار بیا په اخر کې شاهین بنيري توارور کوو چې د سیمې او نړۍ د تازه خبرونو مهم پیښې را توروي.
ستړی مشه د دې وخت مهم خبرونه په بنو خار کې نن غرما د بمی چودنې په نتیجه کې د دریو پولیسو په ګډون اته کسان جوړل شوی دي. په شمالي وزیرستان کې چارواکو تر اته ورځو وروسته نن ګرځبندیز ختم کړی دی. د اعلان نن د وزیرستان جرګې او د پولیټیکل انتظامیې ترمنځ تر غونډې وروسته شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د ګزن رنز مخنیوي لپاره د پوسټ تر سار لاندې کمپاین وشي. دا خبره نوموړي تیر ورځ د کابینې د غونډې په وخت کړې ده. په خبر کې د خیبر پختونخوا ینګ ډاکټرز اسوسییشن یا د ځوانانو ډاکټرانو تنظیم د خپل غوښتنو په حق کې د نه خوړلو احتجاجي کیمپ لګولې دی. د باچا خان د پوهنتون د رهبرۍ پلاوی له خوا د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ته د ستاینې لوحا ورکړل شوې ده. د امریکا پوځ د افغانستان د بګرام له زندانه 10 پاکستانیان خوشي کړي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ دوه مخکښو نوماندانو د انتخاباتو وروستۍ نتیجې منلي دي. عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چمتو دي چې د ټاکنو په دویم پړاو کې ګډون وکړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي دي د ترهګرۍ یوه پیښه هم د امریکا قوت او روحیه نشي کمزورې کولی. دا خبره نوموړي تیره ورځ د سپتمبر 11 د حملو په یاد د یو میوزیم پرانستو په وخت وکړه. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری پر روسیې ټینګار کړی دی چې په یوکرین کې دی په راتلونکو انتخاباتو کې مداخله نه کوي. نوموړي تیره ورځ په لندن کې د ملګرو اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې کولې. د عراق د پلازمینې بغداد د ګڼې ګونې په یو ځای کې دوه بمي چاودنو لږ تر لږه شپږ کسان وژلي او لسو زیات ژوبل کړي دي. په سودان کې عدالت یوې عیسوي ښځې ته تر هغې وروستو د ارتداد یا لاقیدې د اوښتو په تور د مرګ سزا ورولې ده چې هغې له توبې کولو انکار وکړ.
لدې سره سم د مشال رادیو نن نه ساته خبرونه پای ته ورسیده. د سبا سهار تر 9 بجو پرزا احمد شاه اعظمي شاهین بنيري او تخنیکی همکار عبدالجبار بریال سره له ټول همکارانو سره اجازه غواړو. پر همدې سپو تاسو د ډیوا رادیو خبرونه اوریدلای سي. ورځ مو نیکمرغه او شې شپه ولرئ.